درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازری رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتول طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشی کړي او لنړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتول ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د 2020 کال اگست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي، افغان ژورنالیستان له پراخونیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد د رسنیو فضا ډیره سانسور شوې او نږدې ده چې لمنځه ولاړه شي. د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوب لا اوښتي ده. د دې ولایت امنیه قمانداني کورنیو رسنیو ته ویلي چې د کابل کندهار پر لویه لار په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان دي. امنیه قمانداني لیکلي چې د پیښې ټپیان د سید آباد ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وړل شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لاره پرون جمعه وروسته له هغه بنده شوه چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایلو او تجهیزاتو په مرسته هڅه کوي چې سړک پاک کړي تر څو دا لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شي. حاضر دمه موټر په بدیلي فرعي لارې تګ راتګ کوي. هنن له پاکستان واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته لدی وکړه چې د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول او هند تور پورې کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پالګام تر پیښې وروسته د دغو دوو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې شوې دي چې پاکستان ویلي چې معتبر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند به پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښې وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د اوبو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړي چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. او د غزې ملکی دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس ته کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان دي. فرانس پرس خبری اژانس د غزې د ملکی دفاعي ادارې د ویان محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزې په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا درې بجې بمباري وشو چې 11 کسان پکې ووژل شول. بسال زیاته کړې چې د وژل شویو کسانو اته تنه پیژندل شوي او ټول د یوې کورنۍ غړي وو. د اسرائیل پوځ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د می درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورسته په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د رسنیو ازادي د محدودیتونو په حال کې ده. یو شمېر افغان ژورنالیستانو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي په تدریج کمه شوې او د ښځینه ژورنالیستانو ږغ په منظم ډول په رسنیو کې غلی کړل شوی دی. یو شمېر خبریالان نیول شوي، ځورول شوي او ګواښل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې ټول هغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خوشی کړي چې دوی نیولي دي. بینټ دا هم ویلي چې ښځینه خبریالانې تر نارینه خبریالانو لا ډېر محدودیتونه زغمي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغان خبریالان د نیول کېدو، شکنجې او ناوړه چلند په اړه دا اداره اندیشنه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتنبایوا ویلي چې یو متنوع او سالم رسنی سکتور د شفافیت، ولسی باور او شه حکومت ولې لپاره مهم دی. خو په افغانستان کې د ازادي او خپلواک رسنی ورو ورو د لمزه تک په حال کې دي. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی او طالبان پر هغه څه چې وایي عمل کوي او کنه کوي. تمه ده چې تاسې درانه اوریدونکي به هم نظرونه راسره شریک کړئ. د خبرونې په ترڅ کې به ستاسو پیغامونو او نظرونو ته منتظر یو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال غنی مدقیق، افغان خبریال رحمت الله زیارمل چې اوس په جرمنی کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، او همدارس د خبرونې په دوهم نیمایي کې به د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حمید عبیدی هم راسره ملګری شي. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی زیارمل صاحب، تاسو که ووایئ چې په تیر یو کال کې د افغانستان د رسنیو وضعیت خصوصا د کمیت له نظره څنګه وو؟ آیا نوی رسنی هم راوتلی دی او که د تیرو کلونو پشان چې پرلپسې د رسنیو شمیر کمیدو په دې کال کې هم کمی شوی دی؟ لطفا خپل مایک مو روشنه کړئ. فکر کوم چې مایک مو ګل دی. زیارمل صاحب
ډیر زیاته مننه محترم سروان صاحب، تاسو ته د دې بحث ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او مینه او درنښت.
سلامت
مننه ډیره زیاته. زه به ووایم چې لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږي او اوریدونکي هم پوهیږي، افغان وطن کې ورځ تر بلې د رسنیو حالت بوګنونکي کیږي، او د شمیر په لحاظ باندې یا د ارقامو په لحاظ باندې ورځ تر بلې د رسنیو دروازې تړل کیږي، او دا بیلابیل عوامل لري. کمنګ ورته لنډ اشاره وکړو. یو لوی عامل دا دی چې رسنۍ هغه رسنۍ چې دوی په خپلواک ډول فعالیت کول او خصوصي رسنۍ وي، دوی په افغانستان کې د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی نشي کولای چې د خپل رسنۍ د پرمخ بیولو لپاره مالی امکانات پیدا کړي. نو ورسره بهرنی ډونران کومک کوي، او نه الته اعلانات شته دي، نه دوی تجارتي لارونه پیسې پیدا کولای شي چې دوی خپل رسنۍ مخې ته ویسي. دویم، د وسنی نظام ورځ تر بلې نوي سخت قیودات او پرمایشات د دې بایس کیږي چې رسنۍ په دغه چوکاټ کې ځان برابر نکړل شي، او دا د دې لامل شي چې پرله پسې د رسنیو دروازې وتړل شي. او دریمه مهمه خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې مسلکي ژورنالیستان، خبریالان، هغه که د اداري په برخه کې دي، که د کیمرې په برخه کې دي، که د راډیو په برخه کې دي، خبریالان دي، یعنی په بیلابیلو برخو کې نشته. ورځ تر بلې خبریالان د بیلابیلو دلایلو له امله له دغه هیواد وځي، او دا د رسنیو پر کار او فعالیت باندې ډېرې بدې اغېزې پرې باسي. لومدیامله تیر کال چې و په افغانستان کې د رسنیو د پاره کال نو، د نورو کلونو په پرتله په دغه کال کې هم موږ د ګنشمې رسنیو د بندیدو لامل وو. د ګوتو پشمار یو څو راډیوي رسنۍ نوې جوړې شوې چې هغه یوازې واکمن نظام پورې اړه لري. او جالبه دا ده چې هغه اف ام راډیوګانې چې ما مخکې دلایل وویل، د دې دلایلو له امله تړل کیږي. نو بیا واکمن نظام بیلابیل ادارې دغه رسنۍ په ډېر ارزانه قیمت باندې اخلي، او بیا یې د خپلو نشریاتو لپاره پالي. نو د دوی د ګوتو په شمار څو راډیوګانې جوړې شوې، مګر هغه یوازې د دوی رسنۍ دي او د دوی لپاره فعالیت کوي.
ډیره مننه. سلامت اوسه زیارمل صاحب. مدقیق صاحب، لکه څنګه چې زیارمل صاحب ویل، وای ډیر خبریالان مجبور شوي دي چې له هیواده ووزي، او ډیرې په بیلابیلو اروپایي امریکایي هیوادونو کې اوس میشتي. له هیواده د باندې د دوی فعالیت څنګه دی؟ آیا خپل مسلک ته دوام ورکړی دی او که نورو کارونو ته مخه کړی دی؟
ډیره مننه سروان صاحب. زه هم خپل سلامونه تاسو د بس ګډونوالو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه ځانته یو خو په افغانستان کې هغه کومې ستونزې چې مطبوعاتو په برخه کې دي، اول خو د مطبوعاتو نړیوالې ورځې له امله ټولو ته مبارکي وایم. نو یو عمومي ستونزې په هیواد کې دي، لکه زرمت صاحب ویل، اقتصادي ستونزې د نظام لخوا نه سانسور او دغه رقم د دونرانو د نمرسته کولو لخوا هغه ستونزې دي. په بهر کې څاروان صاحب دغه کوم د سترګو لیدلی حال یا موږ خپل سیو سره مخامخ یو، زیارمل صاحب دغه راز ټول عمره امکانات نشته چې په بهر کې رسنۍ خپل فعالیت وکړي. د ګوتو په شمار که څه هم د ژورنالیستانو لپاره کومې ټولنې جوړې شوې دي، دوی خپل فعالیت لري. او د ځینو مثلا په نمونه په آلمان کې جی ایکسپاند یا بعضې نور ادارات لخوا نه چې مرستې شوې دي، مرستې شوې دي ډېرې کمې، خو هغومره چې مشهود دي یا څومره چې زمینه ورته مساعد دي. دلته هم د تخنیکي مشکلات دي، هم د مالی ستونزې دي، هم د مسلکي کارمندان یو ځای کېدل، ټول دغه ستونزې دي چې د راډیو او تلویزیون په برخه کې یعنی فعالیت نشي کېدی. نو په اندازې کومه اړتیا ده سره باید فعالیت وسي. متاسفانه سي مسلکي کارکونکي چې له افغانستان ژورنالیستان راوتلي، د دوی لپاره ډېره زمينه نشته، نو مجبور سړی یو دوم کار سي. هغه زموږ مسلک نه یا زموږ د مسلکانو مسلک هم نه، نو په نور مسایل باندې باید د خپل د ژورنالیزم درسي په څنګ کې باید نور برخو ته سړی توجه کوي. دلته هغومره امکانات نه وي په کوم اندازې باندې سي مسلکي زموږ همکاران راوتلي او دوی فعالیت کوي.
بله ډېره مننه.
نو سیستم کړی دي وو په شمار څه فعالیتونه سوي، خو ډېر تاثیرات یعنی ما په نظر سي نه لیدل کیږي.
درست مننه مدقیق صاحب. زیرمل صاحب تاسو ویل چې طالبانو شرایط سخت کړی دي په رسنیو په خبریالانو باندې، لیکن نن د می په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې په ورځې په مناسبت د طالبانو هم یو غونډه درلوده. د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خبیب غفران په یو غونډه کې ویل چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ارزښتناکې او مهمې دندې ته په کتو له هغو رسنیو څخه چې د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو باورونو او همدارنګه د خلکو شخصي حریم ته د درناوي او د ولس په منځ کې د نفاق او تعصباتو ته د نه لمن وهلو پرانا کې نشیات کوي، هر اړخیز ملاتړ کوي. دوی بیا داسې خبره کوي او یعنی تاسو ویل چې فشار راوړي په ځینو رسنیو باندې، هغه دوی د دې لپاره دغه دلیل وړاندې کوي چې دا ډول رسنۍ چې دوی پرې فشار راوړي یا کوشش کوي چې په یو شکل د اشکالو باندې کې، نو هغه د دوی په وینا یا نفاق ته لمن وهي یا د دوی په وینا افغاني او اسلامي ارزښتونو ته درناوی نه کوي.
بالکل څاروان صاحب، زه غواړم چې په دې تړاو هغه د بحث عمیق ټکو ته سړی اشاره وکړي. په څه معنی؟ او بالکل، د نیشنا په افغانستان کې د رسنیو وسنۍ شتونم دا د ملاتړ وړ دی، او کډیر کم یو څه وی موږ نه غواړو چې دا نه پیکو. زما هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې اوس په افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، څه د یو ژورنالیست په توګه ترې مننه کوم، او هغه څوک چې د لږ کار لپاره زمینه برابروي زه احسان مند یم د یو افغان په توګه. مګر راځي زنو مسائلو ته یا د مسلک په لحاظ باندې تعریف باندې قائل شو، او یا راځي هغه ته په یو رسمي چوکاټ کې تعریف ولټو، پیدای کو، ویل کو، او بیا سره ومنو. په څه معنا؟ کله ملي ګټه خبره دوی کوي، دغه ملي ګټه په دغه هیواد کې په کوم بنسټ کې یعنی په کوم چوکاټ کې تعریف شوی دی چې جورنالیست ورته ژمند وسی؟ دغه مخکې چې دا شل کاله و یا په دې وطن کې دا 50 شپېته کال ژورنالیزم وو او کولې او دا وس بندیان کیږي، دوی کومو ملي ګټو ته زیان رسولی او دا په کوم ځای کې تعریف شوی دی؟ یا کومنګ وایو چې ته د اسلامي اصولو په چوکاټ
کې خاصه دغه لپاره وایي چې دا تیرو کلونو کې خصوصا د جمهوریت په موده کې دوی وایي چې رسنیو پولیس کې نفاق اچو، نفاق تلمن وهله، تعصبات تلمن وهله، ځینې شان چې دوی وایي چې د افغانستان ملي ارزښتونه وو هغه تخریبول. بله
زه غواړم باندې تراشم کمنګه چیرته د اسلامي اصول خبره کوو. بالکل دا تعریف دی، چوکاټ معلوم دی. په خو هم دا سره کرخه وا په افغانستان کې د ژورنالیستانو د پاره وسم سره کرخه ده، بیا هم سره کرخه وی. او هر افغان هر مسلمان په دې باندې پوهیږي چې اسلامي کرخې کم دي او هغه ته باید پام وکړي. کمنګه چیرته د نپاک خبره کوو یو شخصي انګیرنه ده، د خپل تابع
یعنی ملي ارزښتونه مشخص نه دي، معلوم نه دي په ټولنه
کې مشخص نه دي. زه غواړم دا
وایم مثلا لنورو هیوادونو مش سره مقایسه کولای نشو. مثلا په یو بل هیواد کې، په کاناډا کې، په جرمني کې، په نورو هیوادونو کې ځینې شان دوی د سری کرښې بولي په ملي مسایلو کې. عین هغه شی کولای شو چې حداقل هغه مش په خپل وطن کې هم ملي ارزښتونه وبولو.
بالکل بالکل، مگر دلته فرق کوي محترم سروان صاحب. د واکمنې ډلې د پاره د دوی بیرغ ملي ارزښت دی، مگر د څلوېښت میلیونو انسانانو د پاره هلته درې رنګه بیرغ ملي ارزښت دی. د دوی د پاره وسنۍ نظامي ځواک ملي ارزښت دی، مگر د نورو خلکو د پاره پخوانی اردو ملي ارزښت دی. دغه سي منګه په سلګونه مثالونه ورکولې شو. دلته یو لوی ټکر رامنځته شو په یو هیواد کې چې یو ډله د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني او هغه تاته تعریف وړاندې کوي. په دغه سی یو رک حالت کې جرنالیست څنګه پوه شي چې دا ملي ارزښت دی که نه دی؟
د دوی په دوره کې نه و، د مخکنی دوره کې و، د جمهوریت په دوره کې و. په هغه دوره کې ستا په تاریخ پسې بدرد ویل کېدل، تاریخ دی بخینه منل کیدو. زینو بو البته نو هم چټولو زینو پرسنوی دا کار کو ستا ملیت نه منو، ویل سي د مشتا ملیت نه منو. دا پرسنوی کې ویل کیدل، دا ویل کیدل چې دا هیواد مثلا انګریزانو جوړ کړی دی. اته دا ډول خبرې په دې رسنوی کې کیدې، دا وس ارزښتونه وو کنه؟
بالکل، دا خو د سیده چې یو خود اشخاصو خبره ده چې اشخاص خپل نظر سرګندوي، خپل تاثیر وړاندې کوي، خپل تفسیر وړاندې کوي. دا بیل بحث ده، یاو د واکمنو نظر ده. زه فکر کوم چې په تیرو شل کلونو کې د واکمنو رسمي ادرس نه یو ملي ارزښت نه نه پېښوي، نه دی ویلي چې دا دی نه کیږي. مګر اوس خبره جلا ده، تاسو په خپل هم ګورئ. زه فکر کوم که زه ډیر توضیحات ورکم تاسو وخت ضایع کیږي. زه غواړم څه ووایم. زما هدف دلته دا دی چې یو د ژورنالیزم ارزښتونه دي چې تاسو په خپ پوهیږئ. که چیرته ژورنالستان پرې خودل شي چې څنګه چې د ژورنالیزم ارزښتونه دي په یو خاور کې، په یو جغرافیا کې، په هغه باندې مخ کې لاړ شي، زه فکر کوم چې د ولس او د واکمنو ترمنځ به ډیر مشکلات حل شي. ځکه د ژورنالیزم په مسلک کې، په ارزښتونو کې ډیر شیان بیرته تعریف شوی دي او دا خلکو زده کړی دي. او ښکاره ده چې په هر جغرافیا کې د انسانانو لپاره بیلابیل یا سره بدل شیان ارزښتونه لري، بیلابیل کلتورونه دي، بیلابیل نظریات دي. او ځنې انسانانو ته په یو جغرافیا کې یو شی ارزښت دی، ځنو ته په بل جغرافیا کې بل شی ارزښت دی. زه تا ته سره دا منم چې د تیر شل کلن جمهوریت پر مهال هم رسنیو بلا ډېرې تیروتنې کړي او اوس بم تیروتنې یا راتلونکي کې بم تیروتنې وي، له دې هیڅ خالی نه ده. مگر کمنګه پرتلې ترازو، یعنی و پرتلنه کوو، نو د جمهوریت لنوم نه معلومیږي. د جمهوریت سره د ایوی ډلې پرتل کول د ژورنالیزم د ادرس نه، البته زه اوس د ژورنالیزم د ادرس نه غږیږم، نه دی یو مخالف په توګه. زه فکر کوم چې دا به ډیر زیات سره فرق ولري، ځکه که یو څوک په انتخاباتو باور نه لري او یو څوک په خپل وایي چې زه هر څه یم، یو څوک په ادارو کې په مسلکي اشخاصو ګمارنې باور نه لري، نو هغه ستا مسلکي ژورنالیست څه کوي؟ هغه خدام یو مسلک دی.
بله ډېر مننه، سلامت اوسې. مدقیق صاحب، داسې معلومی شي چې طالبان داسې فکر کوي چې که په دوی باندې انتقاد کیږي، د دوی په حکومت باندې، د دوی په کارونو باندې، نو دا د دوی په تاوان ده. لیکن په ډېرو هیوادونو کې همدغه انتقادونه حکومتونه د ځان په ګټه بولي، له ځان سره مرستندوی بولي، ځکه چې تر څو چې یو بل څوک چې له دې باندې د دوی چارو ته ګوري، هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته نه کړي، دوی پخپله نه متوجه کیږي. ستاسو په نظر دوی په دې برخه کې ډیره لوی اشتباه نه کوي؟ مدقیق صاحب که په دې اړخ باندې خبرې وکړي چې اصلا دا انتقاد په خپله په یوه هیواد کې دا څومره د یوې ټولنې سره له یوه دولت سره له یوه حکومت سره مرسته کوي. مدقیق صاحب خو لکه چې څه مشکل لري، تخنیکي انټرنیټ یې کمزوری دی شاید هم، خو په هر حال درنو اوریدونکو ته وایي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په څو شیبو کې اوریدونکو ته هم ورزو که اوریدونکو مو هم غوښتل په دې بحث کې ګډون وکړي، نظر څرګند کړي، له موږ سره تماس نیولی شي. زیارمل صاحب، ستاسو په نظر په اوسنی وخت کې د افغان رسنیو په داخل کې البته عمده ستونزه څه ده؟ سانسور ده چې د طالبانو لخوا پرې اعمالیږي او که اقتصادي ستونزې ډېرې دي؟
بلې، دا ډېره مهمه خبره ده. زه فکر کوم هیڅ حالت کې د یو نظام یا د یوې ډلې استاد پختنه ما واخیستله او زما په خپل شخصي نظر باندې په هیڅ ټولنه کې په هیڅ جغرافیا کې د واکمنو په وړاندې انتخاب کول د یو نظام په زیان باندې نه دی. البته چې کرخه باید وساتل شي، دا په سمسمکی کې ډیر زیات رول لري. کچیرته خلک د واکمنو په اړه هغه کې د چټی کچی وي کې د لوړی کچی وي تیر وطن د دوی سره شریکی کې تر دوی پوري بیرته ورورسیږي، ښکارا ده چې غټو او وړو ځایونو کې به اصلاحات رامنځته شي. انسانان نیمګړي دي. که یو هیواد کې 40 میلیونه 50 میلیونه انسانان اوسیږي او د دوی ټولې چارې د یو لک دوه لکه کسانو د خوانه یاد یاد یو میلیون کسانو د خوانه رهبری کیږي، نو ښکاره ده چې دوی باتمنې نیمګړتیاوې لري او ټولو شیانو ته به رسیدګي نشي کولی. مګر رسنۍ دي چې د دغې خلکو غږ راخیستلی شي، بیرته پل جوړېدلی شي او د خلکو مشکلاتو ته برسیدګي وکي او دا به تر چارواکو پورې ورسېږي. د دیندار دا نور مشکلات زیاتوي. کچیرته د خلکو په خلو کې خبري وچی شي، په زړو کې خبري پاتې شي، د دې وخت ورنکړل شي، نو دا یو حالت رامنځته کیږي چې انسانان په طبيعي لحاظ باندې د سختیو نه تنګيږي او کله چې تنګ شي وبم چې په یو ځای کې ډن شي بل اخره کې فشار راشي نو ځان ته لاره پیدا کوي، هر حالت کې لاره پیدا کوي او کامل ته پاتې شي ورستی ګلمن ځي. نو هیڅ کله یو ټولنه باید تر دې حد نه رسیږي چې عمل ته دومره پاتې شي چې عمل ته سره ورسته شي، بنا هویت ختم شي، جغرافیای ختم شي، او هیڅ کله دومره د فشار بایسم باید نشي چې بل اخر ځان ته ودس لاره پیدا کی چې هغه په ګډنګونو باندې کې وتلې وي. نو زما په خپل شخصي نظر باندې زما د ژورنالیست په توګه وړاندیز دا دی چې د رسنیو نه باید جارو نکړل شي. وو دا د حکومتونو حق دی، رسنۍ باید کنټرول شي، کرخې باید کش کړل شي، ملي ګټې باید تعریف شي، اندازې باید وټاکل شي، مسلکي زده کړې باید ورکړل شي، امکانات باید پیدا کړل شي. د تیر په څیر چې کومه بے بندوباري واغ هم صحیح نه ده، مګر له یوې مخې رسنۍ نه پکول، اجازه نه ورکول، هر ورځ بندیانول، کڅو کې و خبره وکي یا غوښتل غوي کورنۍ تهدیدول، زه فکر کوم چې دا د حل لار نه ده. په وګد محل کې دا د ګټو په ځای باندې ډیر تاوانونه رامنځته کوي او ملتونه خدای مکه د سختو بربادیو سره مخ کوي.
ډیر مننه، سلامت اوسه. اوس په ورشو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه ازادي رادیو
شباب ته محترم سلامونه تا ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسه، مهرباني کوي صاحب.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو مرمنو ته وایم محترم شبر صاحب، لکه دا مخکنیه تاسو مرمه چې ویل اشاره وته وکړه نمزم د خپل حکومت دا غوښتنه ده ځکه خبرې علي چې دی محترم شبر ساده ش مسلک د چلیدا شخوان کې خبر د سز مر حکومت باندې هغه چې مثال کم خبرې اعلان چې د افغانستان څخه وتلی دی په خارج کې دی هغه ته د کاروبار زمينه برابر کړي راوی بولي دعوت یې چې د خپل افغانستان پر اساس په خپل مثال د خبرې کارو باندې ودری او د ژورنالیستان کوم محترم شبر ساده ما او کشرو په صفات دا غوښتنه چې دی باید د طرفه په داسې راپورونه باندې جوړ نه کړي مثال د خبرې پر وخت کله په خپل نظر په خپل پام کې ساتي او د حکومت هم دا غوښتنه ده چې مثال خبرې رسنۍ ته زیاده وخت د افغانستان کې ذکر رسنۍ د شه د محترم شهبر صاحب چې موږ ځکه مسول چارواکو رسي زه اوس نه سم کولای چې مثال خبرې کابل ته ولاړ سم ځکه دلته په جنوبي ولایت هلمند کې مې رسنۍ د طریقې د کابل څخه د حکومت ته غوښتنه وکړه چې مثال مشکل وسره حل کړم چې دا مشکل ما په سیمه کې دی مثال د بیا رغونې کارو ته ضرورت ده نو که چیرې حکومت توجه ورته وکړي د رسنۍ د طریقې ما ځخ واره دي مثال د خبرې په دغه کله باندې پام وکړو کې ډېر اسانتیا د ولس لپاره دا خبرې علي چې د ډېر شمه مسلک دی محترم شهبر صاحب د حکومت هم دا غوښتنه وکړه چې ټول خبرې اعلانونه دعوت کړي بیرته افغانستان ته وبلي
صحیح ډېره مننه کور ودان بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنه آزادی رادیو مهربانی کوئی صاحب
سلام علیکم صاحب احمد والا قابل تاریخ سے زحمت در کرو
مهربانی کوئی شام احمد مهربانی
شبر صاحب خیر بخیر
سلامت شدی سلامت مخکنی اوریدون کی شبر کرم تاسی هم شبر پسی وایس ز اسمت چاروانیم خیر ده فرق نکی خو
سلام صاحب سلام علیکم بخیر خیر هم کاران شدی
سلامت دی مهربانی موضوع نه دوریدل نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده ستاسو په وطن کې زموږ په وطن کې افغانستان کې وضعیت څنګه ده د مطبوعاتو آزاد دي
والا صاحب اوضاع صاحب ډېره خرابه ده خلک د راډیو ازادۍ نه مطبوعاتو نه ډېر خوشحاله دي خو متاسفانه چې افغانستان کې دغه جانیانو دغه افغانستان کې دغه رسانې ټولې خاموش کړې ځکه چې افغانستان خلک بېخي نه غږ ایستی چې نه ورځانه کوم مشکل ویلی شي افغانستان کې خو ټولې رسانې بندې دي څوک غږ نه شي چې وایي که غږ ځي کې یا بندې کېږي یا وړي مړه کوي یا شکنجه کوي نو دا رسانې شوې خلکو به خپل مشکل ابرازولې اوس خو مونږ هېڅ نه خپل غږ جګوای شو نه ورله جان خپل حق غوښتی شو مونږ دا 15 کاله متقاعدین یو دغه 15 کاله د افغانستان دولت امارت اسلامي مونږ ته وعدې کښېښودې چې دا دې کال کې تقاعد درکړو دې کې درکړو نه تقاعد راکړو نه ورله جان د مونږ حق څوک راکړي او نه هم څوک غږ اوري مونږ چې سه تقاعد سره اجتماع وکړو هلته مونږ نه پرېږدي مونږ ته نه مې حقوق راکوي نه چې مونږ غږ اوري نو رسانی بیچاره راشي هلته دې مونږ غږ کله ثبت کړي کله وروره جاده طالبان راشي هغه سړي وهي بندې کوي مونږ بېخي دغه رسانۍ مونږ ته ښې وې دي ځکه چې مونږ خپل غږ جګول شوی نو رسانو نه مونږ ډېر خوشحاله یو رسانۍ دې مونږ غږ جګ کړه ټوله میډیا وته اما دوی هېڅ توجه ونه کړه چې مونږ حقوق دا 15 کاله تقاوت هم نه راکوي
ډیره مننه چې زنګ مو وهو سلامت دی مننه یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنه آزادی رادیو
سلام علیکم سروان صاحب تعالی صبح خیر ته محمد عادل د روزګان څخه
مهرباني کوي عادل صاحب
دا وکیان عادل صاحب دې څه خبرې وکړي دې څه نظر ورکړي زما د افغانستان حکومت څه دا خوښ دي د رسنۍ تخپل تنخواه ورکړي ډیر لانه کې نه په ځبوی رسنۍ به شي د شو کې واقعات او بیان کې پر رسنۍ مشتول ولس او ساکیر او ټول رسنۍ ته موږ مبارکي وایو دغه ورځ دې د شنو دې نه کوي چې بس راپور یو رقم دی بل کوم وایي دغه د تیر حکومت په وخت کې راپور به یو رقم مو دی بزو رسنۍ بل کوم وایي اوس خو دغه موږ خپل نظر څرګندو موږ چاته نه دی ویلي په حکومت کې نیمګړتیا وغه په ګوډه کو کبل کارو هغه وایو دغه اقتصاد سنوان
سره شاسب ډیر مننه چې ټلیفون bale bale ستاسو خبرې مو واوریدو وس په یو بل اوریدونکو ته ورشو مهرباني کوي تاسو هم
ډیر مننه کوم جناب سروان صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زبلای د زبل لارغنده خبرې کوم
مهرباني کوي زبلای صاحب
مننه کوم سروان صاحب دا چې سمو زموږ متکلی د نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده اې کاش زه خو دا وایم چې آیکاش په افغانستان کې مطبوعاتو ته چې باید یعنی کوم چې د هغوی حقوق دي هغه آزادي ورته سوی وایي، ځکه چې مطبوعات یا خبریال یا هم یو رسنۍ دا خو د ولس غږ ده. نو د ولس غږ په ټوله کې تر یو حده څه نا څه که ووایي چې چوپ پاتې شوی ده، خو همدا کېدای شي امکان ولري. نو له مېلمنو نه مې پوښتنه هم همدا ده چې هغه تېری مخکښې تېری زموږ د افغانستان ډېر زیات خبریالان، ډېر تکړه خبریالان په بهر کې ژوند کوي، هغه هم په یو بل دلایلو ژوند کوي. آیا دا به تر کومه په بهر کې یې دغو ته په بار بار غوښتنه ځین شوي ده چې تاسو باید راشئ دلته د سرپناه د ورته امن شته که نشته؟ که به دوی همهلته تقریبا تر اخره پورې هلته یي، هغه مخکښې تېری خبریالان به تر کومه په بهر کې یې؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دا رسنۍ چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، آیا پر همدې به روان یې که به دغو چې څه نا څه تغییرات راشي؟ ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې په خپرونو کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي، آیا دا خپرونې ته به ادامه ورکړي که به څه نا څه بدلون پکې راشي؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسئ زابلی صاحب. اوس په ورشو ښاغلی زیارمل ته. زیارمل صاحب، زموږ د وروستي اورېدونکي وویل چې د رسنیو د اوسنۍ وضعیت په دې شکل دوام وکړي او که به تغییر کړي راشي. په تیرو څکم څلورو کلونو کې وضعیت څنګه شوی دی؟ یعنی څه بهتره شوی دی، یعنی د آزادي له نظره، او که نه بدتره شوی دی؟
ډېره مننه. که ستاسو اجازه وي ما د دې اورېدونکو دواړه پوښتنې واورېدې او ډېرې خوږې پوښتنې وي. زه اول د اخرنۍ پوښتنې ته ځواب ورکوم، بیا دې ته راځم، اجازه راکوي. زه غواړم دته ووایم او ټولو افغانانو ته ووایم، اول خو د دوی له مینې قربان شم چې د رسنیو سره او خبریالانو سره یې لري. زه د یو کډوال افغان ژورنالیست په توګه غواړم دوی ته ووایم چې دوه مسلې ډېرې مهمې دي. ایوا د ساریا د ژوند مسله ده، بل چې ده د ژوند لپاره د امکاناتو او د خپل بچیو د خېټې لپاره د حلال رزق پیدا کولو مسله ده. ښکاره ده چې سیاستوال به ووایي چې دا څلوېښت میلیونه انسانان چې اوسېږي نو خبریال څوک څه کوي، یا ښایي چې ټولو خبریالانو ته دا مشکل ویم نه کېدای شي زم وطن ته لاړ شم ووایي چې څه درته نه وایو، یا زما په څور سلګونه نور. مګر بحس دا دی چې که ما پنځلس کاله په ژورنالیزم کې کار وکړي، پنځلس کاله وروسته لاړ شم بیا له سر نه دیکاني شروع کړم او که نه په یوه رسنۍ کې کار وکړم؟ که په یوه رسنۍ کې کار کوم نو رسنۍ خو نشته، نو زما بچی به څه کوي؟ یعنی زه به بالاخره څه کوم؟ ځکه دا زما که ته یو ډاکټر ته ووایي چې ډاکټري مه کوه او لاړ شه بیا دیکاني شروع کړه او یا لاړ شه سړک په سر یو څه خرڅ کړه، دې کې شرم نشته. مګر دا که ټول انسانان هم دا یو کار وکړي خو بیا دا ژوند نشو. نو مهمه خبره دا ده چې دغه د موږ وطن دی، دغلته به زو، دغلته به ژوند کوو، دغلته زموږ کورنۍ دي، دغلته د موږ وینه ده. مګر خدای دې وکړي چې حالات برابر شي او هلته هم ځان ته هم خپلو بچیو ته حلال رزق وګټو او هم په خپل مسله کې کار وکړو. دویمه خبره دا ده چې زه فکر کوم د دې پوښتنې ځوابول به د اغلی مجاهد صاحب سره وي. که چیرې په دغسې بحثونو کې ذبیح الله مجاهد وي، نو دا پوښتنه به هغه ځواب کړې وه چې د رسنیو یا د بیان د ازادۍ په وړاندې به حالت کوم خواته ځي. مګر څه شی چې موږ ګورو هغه دا دی چې لږ مخکې یو تقاعد شوی افغان مشر ورور په دې اړه خبرې وکړلې چې په کوم وضعیت کې دي. زه فکر کوم چې د هغه خبرې د ده لپاره بیرته ځواب دی. نو که وضعیت همدغسې وي چې څوک غږ پورته کړي نو هغه باید بندي شي، نو په دغسې یو حالت کې ښکاره ده چې کوم لوري ته روان یو. مګر دا لوری نه د ژورنالیستانو دپاره ښه دی، نه د واکمنو دپاره ښه دی، او نه زموږ د هیوادوالو دپاره ښه دی. موږ هیله لرو چې ژر په هیواد کې په ټولو برخو کې سب سمکه رامنځته شي، یو بل وزغمو. کومې تېروتنې چې موږ رسنوال لرو هغه باید اصلاح کړو، په اعتراف وکړو. کومې چې واکمن لري ګذشت وکړي. کوم چې خلک غواړي لږ به دوی راخواږېږي، لږ به موږ راخواږېږو. دا د ژوند د پرمختګ دپاره یو څه دي چې باید سره په مخې ته لاړ شو. او که ټول وایي چې موږ ټول یو او بیا په دې خبره کې هر یو د ځان غم کوي، نو دا خه حالت نه وی او مونږ به خدای مکه ورس تر بلی بدلوري ته شو.
بل د شزینه خبر یالانو په اړه مو خبري ونه کړې. ملګرو ملاتو د خصوصا د ملګرو ملاتو د بشري حقوقو ځانګړي استازي په دې برخه کې ژور اندیشنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې ښځې په سیستماتیک ډول حذفی شي د افغانستان له رسنیو. تاسو څه فکر کوئ؟ همداسې ده لا هم په افغانستان په رسنیو کې ښځې شته؟ ما
بالکل دا یو ډیره مهمه خبره او ډیره مهمه پوښتنه ده. په هر ټولنه کې ښځې او نارینه په ژوند کې سره شریک دي. زه فکر کوم چې دغه نظریه باید وطن کې ختم شي چې عام افغانانو ته ورکول کیږي چې ښځې په کلتوري لحاظ باندې او په مذهبي لحاظ باندې اجازه نه لري. و ځنې کرښې شته او هغه به منو، مګر ښځې د ښځو د غږ د پورته کولو لپاره په رسنیو کې ډېرې مهمې دي. ډېر داسې شیان دي چې هغه موږ د نارینه وو په توګه په هغې ټولنه کې نشو ویلې. ځینې کلمات دي چې موږ یې نشو ویلې، ځینې مسایل دي د ښځو اړوند چې ښایي موږ پرې پوه نشو، یا څنګه چې هغوی د کوم احساس له مخې راپورته کوي. نارینه هغه ښځینه احساس نشي راپورته کولی. د دې لپاره د ژورنالیزم په برخه کې په هر وطن کې او زموږ په یو غونډې یو هیواد کې چې وروسته پاتې یو، ښځینه ژورنالیزم ته ډېره سخته اړتیا ده. هغه خویندې چې وسم په افغانستان کې کار کوي هغه د ستایلو دي. زم ځنی وخت په رسنیو کې ګورم او د یو خبریال په توګه مې ورته زړه خکېږي، مګر له بده مرغه چې دا شمیر ډېر زیات کم دی. موږ تاسو په هر ولایت کې په سلګونو ښځینه ژورنالیستانې لرلې، راډیو غانم لرلې په بیلابیلو نمونو باندې. مثال په ننګرهار کې د نرګس په نوم یو راډیو و چې د دې ټول سټاپ خزینه وو او دوی واځي خزو ته نشرات کول. یا په نورو ولایتونو کې په کابل کې دا مامخ کې هغه اول د خبرونې سر کې اشاره وکړه چې د بیلابیلو دلایلو لامل تړل شوی دي. او د دې ترڅنګ روستي محدودیتونه د ایجاب مسایل، د غږ مسایل، د دفترونو کې د کار مسایل، د کار نه د منی کولو مسایل، دغه ټول شرایط د دې بادشوي چې په ژورنالیزم کې د ښځو شمیر په وطن کې خورا ډیر کم شي. او دا تر دې ځای نه پاتې کیږي. کوم معلومات چې ورستی را رسیږي، کوم تشویشونه چې را رسیږي، ښایي دا محدودیتونه لا پسې ډیر شي. په دغسې یو حالت کې به د ژوند نبایي برخه انسانان په مطلق ډول لږ پورته کېدلو پاتې.
په دې اړه بل پوښتنه هم لرم، خو یو اوریدونکی مو منتظر دی. اول به درته ورشم. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له استودیو
سره.
مهرباني صاحب، مهرباني کوئ، زرملوال صاحب یست.
مننه، بالکل. الله هریپور خیبر خوانه. سلامت اونی که ایلی و منی تاسو محترم اوریدونکو ملمت
سلامت حسین. مننه.
اولو بد امرغ دغا دیمو تاسی رسنی سیدی دا دیر وقت اخلالی گی نپیگم خدای دیو چی دا تاسی زایه وقت زایه نکم کمتی وقت دغا نو پدی بارا کم دیما یو نظر وسی دغا دی تاسی پروانی بلکل اخلالی جیس نبری دلیکی گی تقریبا دغا دی اپریل لومری نیتی نتر دانن تاریخ پوری ایس دکی از سنجی لیدی اکثر وقت ملو طول پروگرامو الموضوع نمی خبر من موضوع خدا دی خبر مبارک دست دغا دی جورنالیزم مبارک
دی جورنالیزم دی نن دی مطبات و نریوال دی آسادی نریوال و رسته چم را دی افغانان و رسنه آزادی دی پا وطن کی خوصن؟
نو رسنه خو دیری دی خوشی پی کرورتا و کم دیری آزادی دی زکر پار دی دی دلتا خو محترم اسمت ساروان سابزه سیدین اما یا ګورم نو رسنۍ زیاتې هر څو خپل غږ اوچتوي چې ما فکر او نظر باندې یو بعضې خلک دي هغه نو منفي اړخونه څېړي او وایي چې نشته هغه خو مدي غو خپل نظر دی ما فکر چې ورته ګورم.
تاسې نن په هریپور کې یاست که نه وطن ته تللي یاست؟
نه نه، اوس هم هریپور کې یو، خو د وطن نه کوم مخ تعقیبوي. وطن چې کوم دی موږ خپل خپلوان دي، رابطه لرو، تګ راتګ و، اوس خو دا لارې لږ سختې شوي دي. نو زما په فکر او نظر باندې رسنۍ اوس هم آزادې دي. ښځینه ژورنالیستان هم لګیا دي کار کوي، هر څوک کار کوي. نو مطلب دا ده چې آزادې دي. او دغه د مېلمنه یوه پوښتنه لرم.
مهرباني.
نو د مېلمنه زما پوښتنه دا ده، محترم ساروان صاحب، په ژورنالیزم کې یعنی که څوک خدای دې ونه کې یو خبر نه وایي، یا مثلا یو راپور لولي، په دې کې څومره دوی ته د دې وړتیا ده چې دوی ډېر ښه خبرونه وړاندې کړي او ډېر ښه راپورونه او په ډېره ښه او خپله مورنۍ ژبه باندې وړاندې کړي، نو په دې کې د ما یو پښتنه ولې محترم میلمانه
شه جواب را سید سلامت اوسې کور ودان به بل اوردون کوم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ صاحب لکم زه مهربانی کوئ صاحب
مهربانی خو نوستای په دغه نه خبر شته نن شپه د چی شي خبرونه
ده ښه نو خبرونه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ده نن نړیواله ورځ ده څنګه راضی است ازادۍ نه چې مطبوعات لري کې نه لري
ازادی خدا اسرا دو ده چه آمرا دو ده مدیر دینو خوشحال دوی خدا دیو که چنور خوابیان نگای خوشحال دویشه مرسو بیخی دویر دینی راجیه
نه دی مطبوعات و دی ازادی پاره چه وایست چه فکر کوئی چه زمش پا وطن که پورا ازادی لری نی لری چنگه ای باید
یاره من شوی خوشحال دوی مطبوعات خم خوشحال دوی دی ازادی خم خوشحال دوی دیخی نو دیر
سیسو
مننه
ډیره مننه سلامت اوسې چې ټلیفون مو وکړو ور بشو شاغلی زیارمل ته زیارمل صاحب د مخکري یو خبرو په ارتباط یو پوښتنه دا و چې په ځینو ولایتونو کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه بیخي شزینه خبریالان منع کړی دي چې نه په تلویزیون کې ښکاره شي نه په رادیو کې ژغ پور شي حتی شزینا اوریدونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې رادیوګانو ته ټلیفون ورکول شي لیکن په ځینو ولایتونو لکه مرکز کابل کې بیا وضعیت یو څه فرق کوي دا ولې
د دغه څه پوښتنو ځواب ول یو څه به سخت وي مګر تر کومه حده چې زه پوهیږم تاسو ته معلومه ده چې نظامونه معمول کوشش کوي چې یو ډول پیچلې حالت نوری دنیا ته وړاندې کی خاصتا په ځونو مواردو کې لکه د رسنیو نو کمن کابل د بیلګې په توګه راوخلو د پلازمینه د لام التا بهرنۍ ډیپلوماټیک ادارې شته او التا خبره زر رسیږي خای یو خبره دا وی چې دوی کله چې پنړیوال سټیج په یو ځای کې خبره کیږي نو باید ودا یا ولري چې بیل گور کی چې نه داسې نه دا اپزن ولایتونو کې خلک غواړي د خلکو د پاره دا کار شوی او پزنو کې چې خلک نه غواړي نو الته دغه سه مطلق بندیز نشته چې دوی دا خبري کړی دي ادي دلیل باندې ما دا دوی نظر کوټ ک مګر زلام نه پويګم کله چې دې پښتنې ته پوازي ډول دوی جواب ورکي د مخکینی اوریدونکو منګو تاسو یو عامه خبره لرو محترم سروان صاحب چې ماجر د خدای ټول په وطن کې زب دغه افغان ورور ته وزنګړي دعا وکم چې د پاکستان نه ماجر زی نو د خدای د روپور نه بخیر خپل وطن ته ستون کې د خپل کورنۍ سره ان شاء الله چې بیا به ډیر خپوي شي په وضعیت باندې چې د وطن لري زمونږ په ګډون ډیر نه پويږي خای ټول خبرې سم یو نه وسی دویمه پښتنه دا و چې څنګه خلک کولای شي چې غختل جرنالیزم مخه توي سي او بالکل په مورنۍ ژبه باندې سړی کولای شي چې د خلکو خبرې تر خلکو په اسانۍ او په خړه ول باندې ورسي البته جرنالیزم یو مسلک دی په هغه چې باید سړی پونتون تلل شي ویل ولي کار پکې وکي زدای کی واوري او بیا د خلکو غږ د خپل نظر نه پرته تر خلکو پوري ورسي نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکې زمونږ په دې ورستۍ خبره پوښوي په دې برخه کې سازان ډیر تفصیل ورکولای شي که وختو طلب په ډیرو غوري وکړو خو اوس د پاره همدومره
bale ډیر مننه سلامت اوسې زرمل سه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورسي په مناسبت د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې د افغانستان یو سلو 15 اویایم مقام خپل کړی دی البته د یو سلو اتیا هیوادونو په منځ کې یعنی د یو سلو 15 اویایم هیوادونو وضعیت په بهتره دی یوازې د 15 هیوادونو وضعیت تر افغانستان هم بهتره دی په دې راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجه وضعیت ښه شوی دی د درجه لوړې شوی دی آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې وضعیت بهتره شوی دی یو څه د ژورنالیزم او خبریالانو رسنیو او کنه د دې معنی دا ده چې ځینو نورو هیوادونو ډیر وضعیت خراب کړی دی. هلته د رسنیو سانسور او ځپلو دا قصې زیاتې شوې دي.
تقریبا ستاسو په پوښتنه کې یو څه وضاحت شته، مګر د لا ډیر وضاحت لپاره زه غواړم ووایم چې اول خو نړیوال راپورونه زه فکر کوم چې ځنې به ووایي چې دا د نظام د پاره یو ډول تبلیغ شو، مګر کویم دا یو حقیقت دی. نړیوال راپورونه تل په بیطرفۍ باندې نه وی ولاړه. اصلا زه د یو ژورنالیست په توګه په دې څه عقیده نه لرم چې دنیا څه وایي دا په بشپړه توګه بې پرې وي او دا د هغه چا د پاره وي چې دوی د چا د پاره وایي. نه، دوی خپل اهداف لري او نو موږ اصل پیسه د پدې باندې قضاوت نشو کولای.
دا اهداف مثلا نه وي، شاید په ځینو مواردو کې دقت تم وي. مثلا یو څوک شمالي کوریا ته نسیت لای، هلته ډېر معلومات نشي ترلاسه کولای، یا ایران یا یو بل هیواد.
بالکل، ما غوښتل چې دویمه خبر هم دا وایم چې ځینې وخت معلوماتو ته لاسرسی سختېږي. کله چې لاسرسی سخت شي نو بیا دوی د پرتلنې د مخې په تیرو کلونو باندې پرتله کوي او دغه معلوماتو ته نه لاسرسی هم د یو دلیل په توګه کوټ کوي. نو په دغه حالت کې ځنې وخت د هیوادونو درجه ښکته پورته سره کیږي. او یو بل شی چې زه وروستي معلومات لرم هغه دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په اداراتو کې مطبوعاتي ویاندویان یو څه فعال شوي او دوی د رسنیو سره خبرې کوي. د بیلګې په توګه کله کله زه د ملګرو سره خبرې کوم، ریاستونه واړه واړه په ولایتونو کې یا ځینې ادارې د ځینو ادارو مسؤلین دوی رسنیو سره خبرې کوي، معلومات ورکوي، یا لږ تر لږه کلنی گزارشونه خبري، خڅنګ خبري، څخه ل خبري نیمګړی دي که پوره دي دا بیل به استه، مګر دوی معلومات ورکوي. یعنی نسبتا یو څه معلوماتو ته لاسرسی ډیر شوی. خای د غزنې دلایل د دې بای شوی وی چې درجه یو څه خې شوی وی، مګر په ټوله کې وضعیت لوی بدلون نه راکړي او مونږ هیله منو چې لوی بدلون وکړي. یعنی کایو درجه حالت خکېږي مونږه استایو، مونږ ته خوشبيني خيو او هیله لرو چې دا درجه ډیر خې شي.
بلې، که څم تاسو دې موضوع ته چې غواړم وسې یاد کړم، پاس پایل کې څه اشاره وکړه. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایند ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 15 نوي رسنیو د فعالیت جواز ترلاسه کړی او د اطلاعات او کلتور وزارت د هغه ملاتړ شوډنه بلل دي چې لرسنیو کوي. دا نوي رسنۍ کله په خو کلونو سره مقایسه کو په یو کال کې 15 نوي رسنۍ فعالیدل دا څنګه ګام دی؟ یادی عقل نسبت په تیرو دوه درې کلونو کې هم همداسې د رسنۍ فعالیت دی او کنه په تیرو کلونو کې هم شپږ لپسې هم دا ورېدل چې رسنۍ بندي شي او بندي شي؟
بالکل، دا ډېر لوی ګام دی، ډېر مهم ګام دی. په څو د لایلو باندې کچېری رښتیا همداسې وي، زه په دې اړه ډېر معلومات نه لرم او دا نشم تاییدولی چې 15 رسنۍ به وي، ځکه چې دغه وطن کې لام ټولو معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. که دوی غواړي چې دغه خپلواک ادارې یا خپلواک سرچینې تایید کړي، مهرباني دی وکړي وزارتونو کې د رسنوالو ته اجازه ورکړي چې دغه شیان باندې تحقیقي گزارشونه جوړ کړي. منتها که داسې شوي وي دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې دا بیرته په مسلکي لحاظ ژورنالیستانو ته کارمندنه کوي. یعنی کبیخی نشوی بیام د یوه برخې خلکو غک خو راپورته شي ښکاره ده چې ما ورته په سر کې اشاره وکړه. زیم کله په ټولنیزو رسنیو کې ګورم ځنې رادیوګانی نیوی په نو لوګوګان په نو نمونه جوړی شوی. البته دا د وسنیو اسلامي امارت یا د طالبانو حکومت پورې تړاو لري. دا د دوی رسنۍ دي، ښکاره ده چې د دوی پالیسی، د دوی ستراتیژي، د دوی غاک، د دوی نشریات به مخې توري. مګر د نشنه د خپل یو ډول پراتلون کې د رسنیو د لا ډیر فعالیت د پاره یو زمينه سازي کوي. اوګوت محل کې سخت دریزي خلکم خپل د دې سره د کیږي چې بل اخر رسنۍ ته اړتیا ده، رسنۍ ته ضرورت ده. او زی په پنیک پالبانی نسما او فکر دا کوم چې یو کال کې 15 جوړ شي، د دې سره ورورو دوی ادي شي، معلوماتو ته لاسرسی ډیر شي. ځنې وخت په شوري او ځنې وخت په غیر شوري توګه د دې رسنوي نه اتمن د سي معلومات خبريږي چې اغا د نظام په ګټم دی او د ولس په ګټم دی. نو دا به د نورو رسنویو خ فعالیت ته زمينه برابره کی. زه خپل کدا شوي وي ورته خوشبيني خایم او دا غلط دی.
بله، لیکن په عین حال کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پر خپل تازه راپور کې ویل دي چې د تیر کال پرتله له خبریالانو سره په افغانستان کې تشدد 850 سلنه زیات شوی دی. دا څنګه غنې چې 850 سلنه تشدد له خبریالانو سره د غوي وحلو تکول او زورول زیات شوی دی؟ دا نو که رسنۍ زیاتیږي هم د سانسور او د ځپلو لړۍ خو دوام کړی دی.
زه فکر کوم چې دا دوه بیلابیل مسایل دي، د رسنوالو سره تاوتریخواله او د رسنۍ ایجاد. موږ مخکې وویلې، ما تاسو ته وویل چې زه کوم معلومات لرم، دا رسنۍ د دوی دي، نو دوی خو خپل مامورین نه وهي او نه به ورته انتقاد نه به بندیانې، ځکه کومه یو تیروتنه وکړي له دندې به یو منفاکي اصول معلوم دي. مګر آزاد رسنۍ چې دي یا آزاد خبريالان چې دي، هغه سره به دا ډول تاوتریخواله شوی وي. منګو تاسو پرې ورستایو کې د یو شمیر ملګرو د بندیانې کېدلو شایدانو چې تر څلورو پنځو او ډیرو میاشتو پورې دوی بندیان وو. او بل لوی مهمه خبره ده چې یوازې بندي کول یا وهل یا ربړول نه دي، اصلا د ټول انسانانو لپاره، خاصتا د ژورنالستانو لپاره ذهني امنیت ډیر زیات مهم دی. دا ډیر زیات مهم دی چې یو څه د کتاب په مخ وي، یو څه په مسلک کې زده کړی وي، څه په قوانینو کې درته وضاحت شوی وي، او ته په مګه چوکاټ کې کار وکړي. مګر کته سره دا تشویش وي چې تصویر می واخیست اوس به څه کیږي، ویډیو می واخیست اوس به څه کیږي، گزارش می نشر کې ماخام به څوک زنګ وي، چیرته به وړل کېږم، څوک به می غواړي، د چا نه به پوښتنه کوم. دا ډیر زیات مجهول حالت دی وی، او په دغه سیمه مجهول حالت کې ژورنالستان نشي کولای کار وکړي. نو ایواز فزیکی ربړونی بنوي په یو رک حالت کې د یو ژورنالیست لپاره چې هغه هیڅ ذهني سکون ونه لري، خپلواکي ونه لري، خپل مسلکی ازادي ونه لري، کار کول به اسانه نه وي. او خای چې دغه د دې لامل شوی وي چې د بی پولی خبريالانو د ټولنې په ادرس کې یا د رسنۍ او د ملاتړ په سازمانونو کې د ارقامو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
بله صاحب، د زینو افغانی د خبریالانو ټولنو لخوا هڅې روانې دي چې خبریالان ډېر تر ډېره له هېواده وباسي. کله ناکله په ځینو هېوادونو انتقاد هم کوي چې ولې افغان خبریالانو ته پناه نه ورکوي. فکر کوي چې دا ښه ده او که دا بده ده؟
محترم څاروان صاحب، ډېره سخته پوښتنه دي ماته مخې ته کېښودله. که زه چېرته د خپلې تجربې او پوهې له مخې ځواب ورکوم، ښایي ځینې دوستان را باندې د دې عمله انتقاد وکړي چې ته خپله تللې یا نورو خلکو ته وایي چې دا صحیح کار نه و یا نه دی. مونته که زه دا جرأت وکړم او د خپلې تجربې د مخې وایم، نه، په هیڅ حالت کې د یو هیواد نه د مسلکي اشخاصو وستل، که هغه ډاکټر وي، که ژورنالیست وي، که انجینر وي او یا بل څوک، دا د هغه هیواد د ستونزې حل هم نه دی او دا د هغې قشر دپاره کومک هم نه دی. دا مشکل نه حلیږي، ځکه چې په هره جغرافیا کې دغسې انسانانو ته ضرورت دی چې د خپلو خلکو دپاره خدمت وکړي. او دا د دې خاورې نه ویستل نورو هیوادونو ته وړل، د دې معنا دا ده چې هغوی ته دوی تیاره جوړه مړۍ په خوله کې ورکوي په ډېره ارزانه قیمت باندې، او دوی دلته په خپلو مسلکونو کې بېرته کار نشي کولی، ورکیږي. نو ام د دوی ژوند یو ډول بی خونده بی سکونه وی، او ام هیواد ډیر زیات زیان رسیدلې وی. زغپله په دې برخه کې په البته کده جنو رسنوالو ژوند سخت تر خطر لاندې وی، نو ښکارا ده چې ژوند تر هرڅه مهم شه دی، او باید زه په ټوله کې د دوی دا کار نه پیکوم، مگر د ډیر دقت په لوي يم چې دقت پکې وشي. او په زمن کې د رسنیو د بلاتړ بنسټونو باندې ډیر زیاتې نیوکې موجودې دي. دا اوس په د هیواد بهر ځنې بنسټونه جوړ شوي دي چې درې مهمې خبرې په دې ځای کې دي. کله چې یو بنسټ په دې نیت باندې جوړ شو چې دا به د هماغې قشر لپاره خدمت کوي، او دا په صادقانه ډول په دې نیتونو، زه ډاډه یم چې هغه قشر ته به خیر ورسیږي. خو که دا د پروژو په نیت باندې جوړ شو او د خپل شهرت او د مشرۍ په نوم باندې جوړ شو، په دې نیت باندې، دا به هیڅکله هغه خلکو ته خیر او ګټه ونه رسوي. زه په دې وروستیو کې د ځینو بنسټونو شاهد یم چې دا یوازې ځینو هغلو د خپلو نومونو دپاره جوړ کړل، د خپلې مشرۍ او د شهرت دپاره یې جوړ کړل، خپلې پروژې پرې اخلي او د دې ګټه رسنوالو ته نه رسیږي یا ژورنالستانو ته نه رسیږي. نو زما هیله دا ده چې کله کله بنسټونه ما چې مخکې ول د دې لپاره خپلې خواري کوي، مګر دا باید ونه کی او پام باید وکی د هغه څه لپاره چې دوی په کوم نوم باندې دا بنسټونه جوړي.
یو پوښتنه دام ده چې دغه خلک چې اوس په هر حال راغلي دي، زما منظور ژورنالیستان دي افغان، دوی څنګه کېدای شي چې دلته په خپل مسلک کې کار وکړي؟ طبعاً په پردیو ژبو خو دوی ژورنالیزم نشي کولای، باید خپلو خلکو ته په خپلو ژبو کار وکړي. آیا د دې کوم امکان شته چې دوی ټوله سره راټول شي او په ګډه یو لوی رسنۍ جوړ کړي مثلا، او بیا خپل خلک مخاطب وي، هغوی لپاره کار وکړي؟
او دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. او زه په دې دریو کلونو کې دغه ډول زنو هڅو شاهدم و، مګر تاسو پوهیږئ چې یو په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت دی چې لګیا دي، ډیر خلک چې هغوی له وطنه راوتلي کار کوي، یا طرف او یا بی طرف، او یو د یو نتورک یا د یو رسنیز سازمان یا درس نه فعالیت دی. دا امکاناتو ته ضرورت لري، او ژورنالیستان بیچارهګان په دغسې یو موقف کې نه دي چې دومره پیسې یا شتمنی دی ولري او دوی دغسې یو بنسټ رامنځته کړي. البته نړیواله ټولنه په دې برخه کې کولای شي، خو د نړیوالې ټولنې صورتحال هغه دی چې د ازادي غوندې یو راډیو چې هغه د یوې جغرافیا دپاره نه، بلکې د ډیرو هیوادونو د انسانانو دپاره ډیره مهمه ده، نو هغوی د دې په اړه تصمیم نیسي، یا د امریکا غږ په اړه، یا د بی بی سي پروژې کمیږي. نو په دغسې یو وضعیت کې ژورنالستان بیخي لار ورکی شي چې که دوی نوی یو څه ایجادوي، یا یو نوی ایډیا، یا یو نوی نظریات نړیوالې ټولنې ته ورکوي چې یو سازمان رامنځته کوو، څنګه به قبول کیږي؟ مګر لکه څنګه چې تاسو وویل، په پردي وطن کې بیرته خپل مسلک ته ورګرځیدل، خاصتا په اروپایي هیوادونو کې، دا اسانه خبره نه ده، دا ډیره سخته خبره ده. او زه چې څومره تجربه لرم د دې زاویې نه، ډیر ملګری چې هغوی له خپل مسلک لري شوي، لام نه دي ستانه شوي، او د ګوتو په شمار یو څو کسان ستانه شوي دي، خو هغه هم په هغه موقف کې نه دي لکه څنګه چې ورته په وطن کې زمينه برابر وو.
ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی رحمت الله زیارمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. همدارس له ښاغلی غنی مدقق څخه هم مننه چې د خبرونه په یو برخه کې را سره وو، خو متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. له تاسو اوریدونکو هم منندو یو چې د اوسنۍ رادیو خبرونه اوري.
jam ghagam pal pal ravaniyam gam gam ghagam pal pal ravaniyam gam gam ghagam gut gut ghagam jam jam ghagam pal pal ravaniyam gam gam ghagam pal pal ravaniyam gam gam gage cham cham pavi غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم گام گام غږېږم پل پل روان